پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 9 کسان ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانې په یوه خبرپاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستول ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول ملکی وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مټ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو الاین خارته د الوتنو لړۍ لسره پیلوي. د بختر دولتي خبری آژانس د راپور لمخې د آریانا الوتکې به له 9 کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون د اکتوبر په 28 پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویې لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفان دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټول هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا جدي ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر وایي چې په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومۍ دلو په اړه اندېښنې واورېدلې. بل خوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه د خبرو په حال کې دي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
په نورستان کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر په یو کمین کې وژل شوی دی.
بدر خان دی ولد اندر محمد ډلګۍ مشر دی. مخکنی ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره سر کول سرور خانه کمین ورشوی دی وژل شوی دی.
په روزګان کې مرستندویو بنسټونو له 2000 د زیاتو کسانو لپاره د کار کولو فرصت برابر کړی دی.
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د اوس بزرګونو کسان ناست دي هغو ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به انشاءالله کوشش کوو څونه چې زموږ وس توان انشاءالله هغه همکاري ورسره کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې د انسان پر وړتیاو د نشو پر اغیزو خبرې کوو.
کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهنی ظرفیتونه شدیداً محدودیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کارن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نشي. میرمن دکر ترکیې ته د خپل سفر او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اوسنی وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. راپورونه وایي امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. له بلې خوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي او پر ډیرو مسایلو توافق ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظم اړیکو پیلامه بللې ده. کرنډي کرد د دې سفر او یو شمیر افغانانو سره د خپل لیدونو په اړه د ازادي رادیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرنډیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرنډیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونې وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویسټ وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استازه د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وویل
د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوهې د مذاکراتو په څیر نوې دوه اړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د سرپرست کرن دکر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل او همداراز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وینا چې وایي امریکا او طالبان یو ځل بیا یوې بلې موافقې ته نږدې شوي دي. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالاتو د اروپای شورا د یو بیان لمخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او زیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولی دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پیښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجریل مریض کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورځو نورو راپورونو ته. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر چې بزرگ خان نومیږي وژل شوی دی. یو شمیر کسان د ده د وژنې پړه پر طالبانو واچوي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د امنیت قومندانې بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل بزرگ خان چې په خوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګي مشرو خو سمو د وړاندې له دوی جلا شوی وو. اوسې د خپل سرویو چوپانی کوله او تیر ورځ د سرویو چرولو په حالت کې لکلی او آباد سیمو لري غره کې وجل شوی دی.
بزرگ خان دی ولد اندر محمد دلګي مشر دی مخکنه د خپل د کړي ساحل لري پرتر ځنګل کې غره کې خپل مالونه سرکار کول سرور خوانه امین ورشوي دي وزر شوي دي او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تستول دي او لګیا دي کوشش کوي چې تفصیل معلومات به چې د خوانه شوي دي دا به روسته مو تاسو در د دولت د خوانه کوم دغه ترګر نه دي څنګه دغه خانه د دولت خوانه کوم یو جره موجنه دي باندې خپل شوي دي.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګي مشر د وژنې تور پورې شوی وو. تر اوسه د دلګي مشر بزرگ خان کورنۍ پر چا داونه د کړي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخستې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په هڅو یو ځل بیا د کتاب لوستنې سیالي جوړه شوې. په دې سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. دا دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم موږ همدغسې سیالۍ په همدې لار کې په کار اچوو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. دای خوشاله دی چې په یوه علمی او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی عليه السلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه را ویش سره آشنا سو له هغه سره بلد سو د هغه ښېګڼې هغه ښه والی په ځان کښې راولو په جامع کښې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو لکه د نبی عليه السلام لارښود د ځان دپاره سرمشق وګورو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باوري یم چې نن مې ډېر څه زده کړي دي.
رسول الله سلام ژوند په اړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ژوند راپېژني نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ژوند کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوي رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلي جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی تاسو وړاندې کوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمی ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سوری او په وینو لړلی دی. د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشت دي پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چیانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دي ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډېر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستیفن دوجاریک پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل د مظاهره چیانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهره چیانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چیانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستیفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي و چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چیانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره یې له هرې وسیلې کار اخیستی.
و هم اورېدل چې ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په دې اړه راپور د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلست دا برخه قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیل کوو. صالح محمد صالح د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
ډیپلومات خبرونه په خپل تازه غړي کې د پاکستان د بلوڅ بیلتون غشتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړي چې په ورستیو کې ځینی غړي یا نیول سوي یا وژل سوي، خو دغه غورځنګ بیا هم ختم کړي نه دی. ادعا سوي چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وژل کېدو پیښې په افغانستان کې سوي دي. د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوڅانو د ملت پال پاوځ یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول سو چې له ایران څخه تازه په الوتکه کې رسیدلی و. د ډیپلومات خبرونې د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوڅانو دغه بیلتون غشتونکې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ، خو دواړو لوریو په غیر رسمي بیانونو کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي، خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوری کړی. لیکوال وایي پخوا هم کیسه دغه سی وه، کله چې د بلوڅ بیلتون غشتونکو ډلې د یوې څانګې مشر اسلام اچوچی په 2013 لدی کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حمله اصلي طرف په افغانستان کې ووجل سو، د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سو. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوڅانو قومي مشر نواب اکبر بوکټی د 2018 لدی کال په اگست میاشت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال ووجل سو، د بلوڅانو بیلتون پالنه لا تاریخچه نه سو. دا کیسه د بلوچستانو د غورزنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورید کې هم دغه سیده چې د 2001 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې وژل سو. د ډیپلوماټ په مقاله کې ویلو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی، یو ور بیا تاریخوالي زیات شوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتونکو منلای دی. د پاکستان بلوڅ بیلتون غشتون کې تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې لکلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روب کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات سوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنگلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ترسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سیوي، یعنی تر بنگلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې مرستندوی او بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. چارواکي وایي لومړی توپ هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې د کار زمينه ورته برابره شوي خوشاله دي، خو یو شمیر نور کسان بیا د یادې پروسې پر نه شفافیت نیوکې کوي.
د ځوانان چې بیلچی او کلونګونه په لاسونو کې دي، د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپل ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 یادی چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابرول دي.
په دوه کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نقد پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنۍ ته داسي وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د بزرګونو کسان ناشتي او ته د کار زمينه برابر سوي ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ واسه توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو غزوانان چې مخکې بیکار و اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسنی واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نوري هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل، سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمينه برابره سوي ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډیر بیکار سوي دي، زموږ ځوانان بیکار و،
ولې نه خوشاله ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکات ته ځغلو، بل شاته ځغلو، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
ها، موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ د یال ډوډۍ نه لرو، معنا هیڅ چې نه لرو، څار موږ ډیر کمزوري دي، نو دغه د پاره راغلي چې معنا ته موږ خواري پیدا کوو، خواري وکړو.
خو پر دغه پروسه یو شمیر کسان نیو کېم کوي، وای شفاف نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واويسته ولري او یا هم زور او زر
په واويسته باندې شته سوی دی. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو بل پر ځای دري 500 روزانه ورکي، 9 روپۍ چې د ته پاتې ځای غدې اخی.
ځای واکمن بیا د خلکو دای داوی ردوي، وای چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د دې خبري مجلې پورستي برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
السلام علیکم، علی احمد یم د هلمند د مساکلات مړی کني ولیدا د افغانستان اسلامي امارات د حکومت څخه موږ هله ورځو ده د مساکلات بیا ترلاسه کولی د خامغت عمومي کاش دی تقریبا 200 د مساکلات بیا ترلاسه کولی د مټر لا ده پر مساکلات څلور ولسوالۍ نور هم راځي لکه نوزاد، باغران، بغنی، زنداور د غټ عمومي کاش دی ولا سرجر ستړی دی، نو دا بعد د عمومي کاش رغونه ورته وکي.
ما نظر په دې باندې چې د مرګرو ملتونو راپورټر چې وایي وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نسو دغه کولای چې موږ دا راپور جوړ کړو دی نظر مشکې خسته وای، نو چې دا نړیوال په دغه نه پیژندل په رسمیت نه پیژندل، نړیوال په رسمیت نه پیژندل یا ونه دا کړی دې دغه نظر پر دا کې نه شخصه لري، نو سوزولیت دی چې دوه تکلیف په دوه دغه په مشت افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسیدا غوډی طالبان تکلیف نه سره سوال نه طالبان ته ضرر رسید، ضرر خټول ملکیان ته رسید، ملکیان وجه ته جی پر ګرځي ټول دای در په در د ماشان ورې نه در.
زه د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دا امرسي چې راځي په کوم باندې یو په بل نامو باندې چې مړ خور غریب ته دغه دا چې مجتان باندې وسې یو نور کې چې خلک په جنجال سره خته کوي، نو د دې دی نور کې امرسي یو خراب خلکو ته چوار کې چې دوی ته دخیږي، دوی وایي چې موږ غریب سره غریب سره ګر سره امرسي نه ورکو کېږي چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري یا ښه پیسې ولري ښه ځای ولري، نو دوی هغه څه ځای ته ورځي خلکو سره مرستې کوي.
زه ننګرهار ولایت سره غوړي سره نه خبره کوم، زموږ د سړک ولسوالۍ ولسوالۍ اوسه پرې نشته ده او خلک ناشتي ماوین د سر سړي بولا راغلي او وار سړي خپل کلی نه خپل نه پر ټاکلي دي کلی کې زنګور توي مغره سیاغه سر سونو نور کاول خو زنګور کې بندونو نه او د ولسوالۍ له بد حال د موږ د ولسوال زړه ضرر ولګي.
نبی الله سره د ننګرهار ولایت نه موزه ما غوښتن اسلامي امارت نه ده چې په خار کې اوس مغل زخت ډیر دی، خلکو نه موبایلونه پټي او پیسې هم نه پټي، اتیره مې زموږ ورونه 5000 کال لارې ورکی شوې او بس دې برخه کې پاتې راغلي، د زموږ غوښتن ده چې زما پیغام خپور شي او د دقیق کار مخه ونیول شي. مننه.
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې د نن خبرونه. د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا اووه کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په همکارۍ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اووه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلي کل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. متحدو ایالتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع لکبله پر ایران نور بندیزونه لګولی دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفان دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا په جدي ډول ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغې خیخي جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي پکې کارول کیږي.
د هر نو مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي د ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل پنوم یو معتاد وایي د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناست وو، هغه هم را سره موتات شو.
ما دیار لس کال نشه وکړه، زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وو چا ډوکی راکې پاتې دي، نور څه شنه دي پاتې وخه او بس.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزی څه خبره ده چې په دا نیمه شپه د کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشئی موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشئی مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشئی موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل شوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشئی موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشئی موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشئی موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټي دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فدرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کېږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نو مواد مخدرو که کشت یا که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټول د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف د ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سره، د مجاهدینو سره، د علماو سره خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، په هغه کې راغلي وه هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي، 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.15 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشئی موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشئی موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشئی موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مولا د څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشئی موادو د اغیز، اروپا ته د نشئی موادو د کاچاکو د لارو او نشئی موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویل چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
مخ په تیرو څو کلونو کې ولیدل شي افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکي هیواد اوخته او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلې چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، انډونیزیا او استرالیا کې هم ډېره پیمانه داسې خنی ولسوی شي په افغانستان کې تولید شوی دی. هغه څه چې موږ په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو دا دی چې ترکیه هم په دې کال کې ډیر خنی ولی چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوی او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګمان سي دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه خیخه نیول سوی شي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشئی موادو څخه ډیره کمه برخه په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه شي چې په تولید کې له کوم پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې خو اوس له عمان بوت څخه په استفاده سره جوړیږي.
افغانستان از ناو وی ثینک پریډومیننټلی پروډوسډ یوزینګ دیس عمان اور افیدرا پلانټ.
What's your assessment about poppy cultivation?
افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشئی مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو در رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشئی موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو نیول څارو او دا معلومات مخته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاقو مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حد په جګړو، فقر او ناامنۍ پوری تړلای دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درې عواملو پوری تړلای دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drug
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
کله چې د کیمیاوي نشئی موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو، او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بله مهمه مسله د نشئی موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده، او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي، او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشئی موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وسي.
The harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبان حکومت وای په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز کار بشپړې دوته نږدې سوی دی. د امی روغتیا وزارت وای چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی، او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. وست د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی، او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي ترڅو ټولنې ته بیرته لورتک سره سم په کار بوخت شي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی، خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شامل دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده، خو خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي، حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده، خو د نشئی موادو لخوا معتاد ته رسیدلې زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي، د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده، او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایي، دغه ذهني ظرفیتونه شدیدا محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي، دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالی او تخنیکی ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي، او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1229 منځنۍ چپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی مکمل په ټوله سیمه کې یو بانفوذه او غښتلی ځوان و. دی وایي چې تربرونو مې د منفي سیالیو له امله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 1400 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له امله مې هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
یو دوه کاله ما د احمد زوی سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم، په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دښمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې توی نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نه سو راټیټوی. نو ماته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپله لمنې نه ما اور واخیستی. ما 14 کاله نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شنه دي پاتې. غوښه او بس زه پهلوان وم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په 100% کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده، چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه هم لاړه، جایداد هم لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نه چینه وایستل. کته په کور کې زر ولرې، کته موټر ولرې، کته ځمکه ولرې، کته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅه یې که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخاطر ورکې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړ، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مم. کاسي مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسي هم غږوم. 15,500 مې هغه کاسي وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته یې چیه پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لک خالي دی قرضې روپۍ راوړې. 2,50,000 مې اویلۍ خرڅه کړه. 3,50,000 مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جریب 5,500,000 مې ځمکه خرڅه کړه. 2,000,000 ته اوس حساب و چې دا څومره روپۍ به ما سوځولې. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کوروله که نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالق پروردګار به سونه مانه خپي. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه و، یو په غې کې و، یو داسې خپوړې کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نشه وکړله. بله ورځ زه داسې د مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 12 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې زیړ ده؟ دا خو ډېر شقه به هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پکړې؟ وایي د کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایه وایو مال دا خو فساد په دې ځای کې دی. ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس د ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته یې. همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بینزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض اضطراب ورکوي، د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې سیډنې وایي کچیر تل شپږ افتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غو تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کی چې هغه تا غلمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی او هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل شپږ ونه څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډیر مودې لپاره واخلي که کوم ورځ بیا ترکی یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصه ورزي، خوب نه ورزي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
ایا په هیدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راوي خيږي. کله چې په کور کې شاو خوا ګوري نو یو سیوري هم ویني. تر دې ورسته د فوزیه میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او شورې د څه شي وو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ته ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په لس زره افغانۍ.
په لس زره افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ لس زره افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده، په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یې. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی راپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
و ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واښه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاکې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا د تریاکې وړي دي. وای خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره؟ خو تا زما خبره ونه منله.
که غنم مو کرلی وای اوس خوبه مو د کار غلا درلودای
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي زره او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زره خو هر څوک نه دی خبر په تریاکو خو ټول وطن خبر وي او بل نو زره او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي تا دومره ډیر تریاک به سړی څنګه پټ کي
ما تریاک د دې دپاره ساتلی و چې ګران شي او ډیرې پیسې را جوړې کړي
ښه شو اوس یې نو ښې ډیرې پیسې در جوړې کړې ټوله خواري مو اوبو یوړه پرون سړی راغلی و دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای
تا هم سمه خبره کوي تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار درسره وي چې حکومت به یې واړوي چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو